یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په قطر کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر اوسه ولې اوربند نه دی شوی؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
په قطر کې د حکومت او طالبانو هیاتونه نن مخامخ جلسه کې پر اجنډا بحث کوي. محمد اکبر چې د افغانستان د زعفرانو د بابا لقب ورکول سوی و ومړ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت پلاوی وایي چې په پام کې ده نن د طالبانو له پلاوي سره په عمومي غونډه کې خبرې وکړي. له کابل څخه قطر ته د استول سوي پلاوي غړي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو د پلاوو د تماس ډلو پرون د اجنډا پر سر طرزالعمل او داخلي اصولو بحث وکړ.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو دوه خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پورس په قطر کې پیل شوې. دواړو لورو ویلي چې تر اوسه د دوی ترمنځ د تماسونو چاپیریال مثبت دی. د افغانستان د زعفرانو بابا محمد اکبر پرون دوشنبه د درې اتیا کلونو په عمر په هرات کې په حق ورسید. محمد اکبر له لومړنیو کسانو و چې په 1902 لمریز کال کې د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ په ګولمیر سیمه کې زعفران وکرل. هغه په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د زعفرانو د بدیل کښت په دودولو کې مهم نقش درلود. د محمد اکبر زوی جلیل احمد ازادي راډیو ته ویل چې پلار یې د مغزي سکتې له کبله مړ سو. مخکینی ولسمشر حمید کرزي محمد اکبر ته د زعفرانو د بابا د لقب تر څنګ د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړی وو. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری سوی. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده سوې وه د دې سړي 50 زامونو او دو زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قمانداني ویان عادل شاه وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالیو کې مساینه کتلان او بندي امیر شمران لوبډلې نن مبشین یوه بجا سره مخامخېږي. په کابل کې د نن ورځې ګټونکو لوبډله به په لوبې تلاره پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو په لړ کې د مساینه کتلان او د بندي امیر شمران سره مخامخ شي. دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده د لوبډلو لپاره.
د کابل بازانو لوبډله توانېدلې چې پایلوبې یا فاینل مسابقې ته لاره پیدا کړي. د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ د سپتمبر پر شپږمه پیل سوې وي چې تر سبا چهارشنبه دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل سي. ډونالډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې په کې ویل سوي ایران په پام کې لري یوه امریکایي ډیپلوماته د ایراني جنرال قاسم سلیماني د وژنې په غچ کې ووژني. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې وویل د امریکا په وړاندې هره حمله به که په هره بڼه وي زر برابره سخت ځواب سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس قمندان قاسم سلیماني په جنوري میاشت کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه ووژل سو. ډونالډ ټرمپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران ښایي د تروریست رهبر سلیماني د وژنې په تړاو کومه وژنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې ایران په جنوبي افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وژنې پلان لري. د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه له ایران څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او د خلیج دو عرب هیوادونو متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو دړون د لاسلیک په ویاړ نن په سپینه ماڼۍ کې غونډه جوړوي. ټرمپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښيي دا یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي له اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. اسرائیل له متحده عرب اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اگست پر 13 او له بهرن سره د سپتمبر پر 11 لاسلیک کړ. اسرائیل د دې تړون لمخې ژمنه کړې چې د لویدیز غاړې اشغال سوي سیمې به خپل قلمرو سره نه زمیمه کوي. او یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنه کړې او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلینډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا بر کبله شدیده بېوزلۍ 10% زیاته سوي او د واکسین ورځنۍ پوښښ هم هغه حتی رقم سوی چې په 1990 کلونو کې و. د دغه بنسټ یوه مشر مخکښ بشرپال بیل ګیټس چې د نړیوالو روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1 میلیونه زیات کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر پر جزئیاتو بحث او خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د مصالحه دی عالی شورا مرستيال حاجی الدین محمد هم په خبرونه کې را سره دی. د تازه څرګندونې هم در سره شریکو. په 19:25 کې د اوربن مسله چیرو
د طالبانو جنو مشرانو دا خبره ازادي نه د سترایپ لایف کې هوښل عوامل باندې د جګړې یاري تشخیصو ورسته بیا اوربن کوي.
دا به هم ووري چې د غزنی له شاره هندوان او سکان وتلې دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغه تګلارې په اړه غونډه کړې. غونډه کوي چې د تماس ډلې لخوا جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلارې پروند د تماس ډلې لخوا ورستی شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. امید زهیرمل موضوع سارلې له کابل را سره دی. زهیرمل صاحب، د سولې د خبرو ورستی جزئیات څه دي؟
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره نن هم غونډه لري. خدا غونډه شیبر صاحب د پرونی او د تیر ورځې غونډې سره په دومره توپیر باندې کیږي چې تم د پدی غونډه کې پر هغه تګلارې باندې بحث وشي چې په دوا وړاندې غونډو کې د چ تماس ډلې کړي وي د چ او د چال چلند اصول او معیارونه او قوانين په کې تقریبا د دوی په اصطلاح باندې وځي شوی پاغه باندې سره بحث وکي او دغه ورستۍ کې که څه هم تم و چې رسمي مذاکرات دواړه لوري د دوشنبه پورې سپایل کړي خو لا هم دا خبرې نه دی پیل شوی. دواړه لوري به نن هم دا ډول طرز العمل یا هغه تګلاره چې دوی جوړه کړې ده یا به یو منی یا به پکې د بدلون لپاره وړاندیزونه راولي او یا یې هم شاید رد کړي. د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاندې ناجیان ولی نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې نننۍ غونډه د رسمي خبرو د پیل لپاره نه ده.
پرون د سولې مذاکرات او د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
تیر شپه نا وخت هم د حکومت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری رسنیو ته خپل استولي پیغام کې ویل چې نن د سولې یعنی هدف پرونو چې د سولې مذاکرات او تماس ډلې د کاري اصول او طرز العمل په اړه باندې تفصيلي خبري کړي او د عمومي غونډې لپاره چې نن کیږي چمتو کړي. د پقطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول او راتونکو غونډو او مذاکراتو د مهالوش په اړه باندې خبري شوې دي.
زهیرمل صاحب، مخکې تر دې چې حاجی صاحب دین محمد ته ورشو، له تاسو یو بل پوښتنه شته چې د تګلارې یا طرز العمل مهم ټکي تاسو تر لاسه کړی دي څه دي؟
بلی که څه هم د دواړه لوري دغه طرز العمل هغه خپل داخلي تګلارې خوي چې رسنیزکی نه خو هغه معلومات چې موږ په لاس راوړي د دې تګلارې د جوړیدو لپاره د دواړو ډلو لخوا چې تماس دلی او یادې د ولستنې غړیتوب لري دوه غونډې وشو چې لومړی د اکشن به پوره زو دویمه 13 شپه و هغه معلومات چې موږ از په قطر کې د به خبره سرچینې لخوا تر لاسه کړي دا دي چې په دې تګلارې کې هر غړی باید په خپل وخت غونډې ته راشي یو بل ته متقابل احترام ولري دی یو بل نظریاتو ته احترام وکړي د خبرو کولو په نوبت باندې بحث شوی دی چې خبرې څوک کی څه ډول یو کی د غونډې اصول باید څه شوی وسی هغه البته د مذاکرات پر مهال باندې کله پیلګي دا مهم ټکی دی چې د تګلارې په اډانه یا چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شوی دی
مننه ظهیر مل صاحب حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیال خبرونه ته شرح اخلي که په پیل کې د طرز العمل تراشو فکر نه کوي چې د طرز العمل په اړه خبري وزنډې دي
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ښکاره خبره ده چې د څه وړه موضوع نه درنه موضوع ده چې موقعات چې خلکو جوړ کړو چې په یو ورځ کې د طرز العمل باندې خبره کیږي او بل ورځ په اجنډا یې او بیا واسه مذاکره شروع کیږي نو دا ګرین کارت دی چې د دې لپاره چې دوی سره خی او توافق ته ورسیږي که په دې موضوع دوی یو مجلس یا دوه مجلسه کړي او یا یې وکړي دا په یعنی د خبرې د ځنډېدو معنا نه لري ځکه چې که په مجلس کې اصول او طرز العمل دا معلوم وي مجلس په اسانۍ باندې نتیجې ته رسیږي غیر د هغې نه خو لکه څنګه چې مخکې ورور دا خبره وکړه چې چېرته څوک به خبرې کوي یا خبرې به څومره وخت وي او یو د بل خبره به اوري که نه اوري او مثلا د مجلس شروع ختم او موضوعات د موضوع نه وتل نه وتل دا ټول دا شیان دي چې که دا نوي مجلس کې مراد مجلس ګډوډېږي او که دا مراد شي نو بیا مجلس خبرې چې ورته اچول کېږي هغې سړی ګر نتیجې ته رسیږي
حاجی صاحب تاسو څومره اټکل کوئ چې په طرز العمل څومره نوري خبرې کېدای شي
که زه فکر کوم چې که د اجنډا موضوع دې سره شامل وي نه ځکه چې هغه اجنډا ته کینول د اجنډا هم همدغه ده ډېره برخه امکان لري نه پوهېږم چې دا به تماس ګروپ په ذریعه وکړي او که عمومي مجلس کې به وکړي ځکه هغه هم یو موضوع ده چې په اجنډا باندې تفاهم سره رسېدل یا قلم کوم موضوعات موږ بحث ته راواچو چې د هغه نه موږ اجنډا معلومه کړو کنه نو دا د دې سره ډېر مهم ټکی چې دی هغه دی او دا دغه خبره شاید ډېر وخت ونه شي دا د طرز العمل خبره
د اجنډا په ارتباط تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دی د افغانستان حکومت په اوربند باندې ټینګار کوي او وایي چې په پیل کې به د اوربند مسله مطرح کړي طالبان څه غواړي
دقیق معلومات لرم خو څومره چې پوهېږم که چېرته موږ موضوع د یعنې دا موضوع حل کول وي نو که یوازې اوربند باندې موږ بحث وکړو نور موضوعاتو باندې بحث ونه کړو خو معنا دا ده چې به فکر به وشي چې حکومت خپل ځان نه جنګ کړی او نور بیا به خپل نظام چلوي او نور خبر ته به غوږ نه نیسي ځکه دا د دې لپاره ما په خپل خیال یا لکه هغوی چې وایي چې د جګړې عوامل د بندېدلو هغې باندې باید اول خبره وشي چې دا د طالبان موقف دی نو دې دواړو کې داسې یو لاره کېدای شي چې دوی دواړه یو کرکټ باندې کار وکړي او مجموعې باندې چې هغه کې اوربند هم شامل وي هغه کې د آئنده نظام هم شامل وي هغه کې د ټول شیان شامل وي بیا یو ځای خبره وکړي بیا په دې باندې بحث وکړي چې لکه چې په دې موضوعاتو خبرې کوو او منځ کې باور سره راشي نو بیا وایي چې اوس کومه خبره اوله کوو کومه دوهمه کوو کومه درېمه کوو هغه ته بیا اساني پېښېږي خو که داسې چې مثلا یو سړی وایي چې دا ما خبره وکړه او دا بله پرې ده نو دا باندې اعتماد نه
لري بله بله اجي سه محترم فکر نه کوي که چېرته په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوي دواړه خواوي دا به ډېر وخت ونیسي بهتر نه ده چې په یوه موضوع باندې امن نه وکړي بیا دوه میته لاړ شي بیا درې میته
نه چې دومره سره توافق وکړي چې کوم کوم موضوعات باندې بحث کوو
نو خو کېدای شي چې په طرز العمل کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
یو اطمینان پیدا شي نه دلته لکه او اتر دولمل خدا دې چې مثلا خبر ته بغوږ نشي د دقیقې د دقیقې په خپل نظر وای او په دومره د غبان دې نه خواته به ما جندانه بنوځي دا دا تر دولمل څو ده خبرې او اجندا دې هغه نه څه فرق کوي خو ما مخیل چې زمو په زم چې دې اجندا به د تماس ګروپ ته سپاري چې دې سره ما ته نه کی او کنه ته مو مجلس کې ورغان ته باس کوي نو دا په هر صورت اند لکه په خبرو کې دوه طرف ته یو د څه اطمینان پکار دی چې دا خبرې مونږه مخکې بیایو او بل اخر په خندونو باندې یا کوم چې پکې مشکلات دي هغه لپاره حل لارې لټو نور چې کوم پیدا شي د خلک خبره شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد د مصالحې د عالی شورا مرستیا.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او سم اقتصادي خبرونه ناجا صافي وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو کې د تیر کال په پرتله 3.1% کمښت راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د غشان پاکستان ته د افغانستان د محصولاتو واردات له 9.1 میلیون ډالر څخه 2 میلیون ډالر یا 55.5% ته راښکته شوي.
دغه سختګي چې دا سختګي په د کوید 19 یا د کوید 19 ناروغي د وجې څخه چې دا یو جهانی او منطقي مشکل رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره پاکستان د روان کال د جولای تر میاشتې 1.15 میلیون ډالر صادرات درلودل. په داسې حال کې چې دوی د تیر کال تر جولای پورې 1.4 میلیون ډالر صادرات لرل. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو پر بنسټ پاکستان حکومتي بانک هم په ورته موده کې نورو هیوادونو ته د صادراتو لکمخت خبر ورکړ. په دغه رپورټونو کې راغلي چې د حکومت صادرات په جولای کې 14.5% ته یعنی له 2.2 میلیارد ډالر څخه 1.9 میلیارد ډالر ترټیټ شوی. پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ درې عمده لارې د چمن، تورخم او غلام خان لارې پرانستل شوي خو تر دې دمه وروسته پاتې معاملې جبران کړي نه دي. پاکستان او افغانستان ډېر د چمن او تورخم له لارې سوداګري راکړه ورکړه کوي. په هرات کې د شولې حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنې د چارو امیر بشیر احمد احمدی وویل چې په هرات کې به څک کال 15% چونه وریجی حاصل ورکړي چې د حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات والی ښیي. د شولې د کرکیلې ساحې د هرات پنچل ګذرې پښتون زرغون او بې چشت ولسوالیو او لږې په ادرسکن او شینډن ولسوالیو کې دي. د هرات د کرنې مسؤلین وایي دغه زیاتوالی د کرکیلې د ساحې د زیاتېدو او د غرض د کرکیلې له نویو لارو چارو څخه د بزګرانو د پوهاوي په دلیل رامنځته شوی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.68 افغانۍ.
وړاندې د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه لرو چې د افغان سولې په اړه هم ځینې موضوعات څېړلې دي. خو مخکې تر دې چې د دې ورسپانو پاڼې راوړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران لخوا هر ډول برید به له ډېر ستر غبرګون سره مخامخ شي. نوموړي دا خبره د هغه خبري راپورونو په ځواب کې کړې چې وایي ایران د وژل شوي قاسم سلیماني د غچ لپاره د یو امریکایي ډیپلوماټ د وژلو پلان جوړ کړی و. اجملان په سټوډیو کې سره د انسب په دې اړه نور تفصیل سره
ډونالډ ټرمپ پرون وخت پر خپل ټویټر ولیکل د ایران لخوا د امریکا پر ضد په هر بڼه او هر ډول برید به پر ایران لداسي برید سره مخ شي چې د پوینا پستروالي کې بزر چندي. د ایران د قدس ځواک کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په میاشت کې بغداد ته نږدې د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې وژل شوی و. ترامپ ایران ته د خبرداري په داسې وخت کې ورکړي چې د پولیټیکو په نوم باندې خبرونې د هغوی د او پاړه ریپورت ورکړي چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا پر سفیری لانا مارکس د برید پلان جوړ کړی دی. نوموړی د ولسمشر ترامپ نږدې ملګری بلل کېږي او نږدې کال وړاندې په افریقا کې د امریکا په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر په توګه یې دنده پیل کړې ده. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د رسنیو د ریپورټونو له مخې ایران ښایي د ده په وینا د تروریستانو د مشر قاسم سلیمانی د غچ لپاره د ترور او یا نورو بریدونو پلان ولري په امریکا باندې. د پولیټیکو دغه خبرونې د ځینو استخباراتي سرچینو حواله ورکړې، د امریکا د استخباراتو حواله ورکړې ده او په دې کې یو کس چې نوم یې نه دی اخیستلې او د امریکا د استخباراتو ریپورټونه یې کتلي دي، هغوی ورته ویلي چې د ایران حکومت په جنوبی افریقا کې د امریکا په سفیر باندې د ترور په هڅه باندې غور کوي. دوی وایي چې د امریکا چارواکي د دغه برید د هڅې یا پلان په اړه ان له پسرلي نه خبر وو، خو په دې وروستیو کې دغه ګواښ چې دی ډیر واضح شوی او روښانه شوی دی. یو چارواکي دا هم ویلي دي چې خپله د امریکا سفیره لانا چې په جنوبی افریقا کې ده دا د دغه ګواښ نه خبره ده ورته ویل شوی دی. اصلا د امریکا لخوا قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې په بغداد کې په ډرون حمله کې ووژل شو. امریکا په هغه وخت کې د هغه ملیشو په سره د ملاتړ باندې تورنه و چې په بغداد کې په امریکایي ځواکونو او د امریکا په متحدانو حمله کوي. په هغه وخت کې ایران بیرته په بغداد او بخې په عراق کې د امریکا په هډو باندې برید کړی وو. نو دا نوې څه دي چې اوس په کې په دغه قضیه کې رامخته کیږي.
مننه انسب و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې دغه چخصتو په نیت برید وکړ له سخت خبرګون سره به مخامخ شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې روانو خبرو اترو او د نوي کابینې په معرفي کې دوه باندې لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته نه جساپي کتنه کوي.
800 رسپانی د یو شمیر هغو طالب چارواکو سرګندونی راخستي چې ویلي د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیلات راشي. رسپانی لیکلي طالبان په دې باور دي چې د افغانستان اساسي قانون له اسلامي شریعت سره برابر نه دی او باید پکې بدلون راشي. خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون یو جامع قانون دی او تعدیل ته اړتیا نه لري. د سرمقل لیکونکو په وینا کې چیرې طالبان پلمې جوړول پریدي دا به سولې ته لاره هواره شي. لیکوال ټینګار کړی چې د افغانستان په اساسي قانون کې ټول ارزښتونه په پام کې نیول شوي او کچیرې طالبان پرې نیوکه لري نو له قانون پوهانو دیني علماو سره دې پرې خبرې وکړي او له هغه پرته دې د قانون بیا ځلي ولولي او خپلو غوښتنو باندې بیا غور وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسلې سرمقاله لیکلې ده. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې ولې له دومره حڅو او تیرېدونکو سره سره بیا هم طالب ډله اوربند نه کوي او یا یې تر اوسه نه دی کړی. د سرمقل لیکونکي په باور یو حقیقت لکه لمر روښانه دی، هغه دا چې پاکستان او پاکستان په شان نور دښمن لوري په هیڅ ډول سوله نه غواړي او د دې لپاره به تر خپل نفوذ لاندې هم طالب ډله او هم نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې جنګوي. سرمقاله کې راغلي له سولې سره هم مهاله د جګړې دوام د باور پر ځای د بې باورۍ فضا پیاوړې کړي، خو په د چې طالبان د افغان ملت غوښتنه ومني او اوربند وکړي. سرمقل لیکونکي پر طالبانو غږ کړی چې د سولې لپاره په مستقلانه توګه رامخته شي او د دې لپاره تر هر څه مخکې اوربند وکړي. او مسیر ورځپاڼې بیا د کابینې معرفي کېدو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې ادعا کړې چې د کابینې په نویو غړیو کې داسې څېرې هم شته چې مخکې هم په لوړو حکومتي څوکیو دندې ترسره کړي او ځینې یې بیا نورې څېرې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ د معاملې پر بنسټ پر دندو ګمارل شوي دي.
د سره مقل لیکونکو په باور وس وزیران د ویش پر بنسټ راغلی او دا معلومه خبره ده چې دوی به تر ملت او پارلمان ډیر هغو کسانو ته ځواب ویونکي وي چې دوی په برخه کې راغلي او پر وزارت ګمارل شوي دي. خو ورځپاڼې ټینګار کړی چې له دې سره سره افغانستان کار ته اړتیا لري. هیواد په یو کړکیچن وضعیت کې دی، د سولې خبرې روانې دي او هر لوری د امتیاز اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو تر دولسمو بجو وروسته، او په دې بحث کې د اوربند مسله څېړل شوې ده. ولې په افغانستان کې د طالبان او د افغان حکومت د پلاویو ترمنځ تر دې مهاله د اوربان په مسله باندې بحث شوی دی او اشاره هم ورته شوی دی. بحث البته نه دی شوی، په اول ورځ باندې دا موضوع یاد شوی و. ولې تر اوسه پورې دواړه لوري موافق شوی نه دي چې اوربان وکړي؟ خو اوس غزنی ته مخ کوم. د غزنی سکانو کړي کړي دي. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپل تللو هیوادو پسې تللو هیوادوالو پسې زیات خپه دي. حبیب رحمان تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هندوان او سکان د نامنې یو لوجې هندستان ته کډه سوې دي. دا روان لمریز میاشت په 14 نیټه د افغانستان پولیسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو واسطه ز نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته وویل چې په 13 یو میاشت کې د دې دغه لژکې یو 150 کورنۍ د نامنوی لامل هندستان ته کډه سوی دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په 13 سره دغه کورنۍ شمیر 20 تر 30 خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. دا غزنی اوسیدونکو وای په خپل تللو هیوادوالو په سډیر خفه دي. دوی وای هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسید. حاجی بصیر 40 کلن دی. دای د غزنی په بازازی سیمه کې رخپلورنځای لري. دای وای څنګه په څنګه ملتي روشلو کالو راهیسې لسکان ورونو سره دکانداري وکړه، وس دا دی راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډیر بې ضرره خلک دي. ډیر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ را نتللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو هیوادوالو پسې تللی دی یا وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېږشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یم، تر ډیره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډیر ښه ژوند تیر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنویو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. دا والی ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدی ته مشخصې وې، اوس په هغه هم داسې خالی پاتې وې.
د چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغه ورځو به دوی هم راتلل، هغه خپل مراسم به دل تر سره کول. اوس دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي، زیات پسې خپه یو. نه تنه چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو ترڅنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره پراستولې سمس کې لیکلي دي، اول باید اوربند وشي بیا د سولې خبري. ولی شاله هلمندلی کې افغان ول سولې کوي نو باید سولې وشي. عبدالعزیز خالب له مارچې ول سولې لیکي د روزګان په دی راوت کې مکمل اوربند د دولت او د طالبان په ترمنځ د پوینه. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي ک طالبان ژر تر ژر اوربند و نکړي دا په دې معنی ده چې دوی سولې نه کوي. خو عبید الله بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي دي طالبان به په مناسب وخت اوربند ته غاړه کیشته. بی بی سلیمه د زابل ولایت د کلات له بازار لیکي موږ غواړو د سولې پراتلو سره د زابل ملي راډیو بیرته جوړ شي او د افغانستان د ملي راډیو نشریات بن شالبته داده دي. نظر د خدا ازادي راډیو ستاینه هم په خپل راستول اس ام اس کې کړی ده. او محمد قاسم څوک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچیر اوربند اعلان نشي دا خبره هیڅ معنا نه لري. د اوربند پاړه وړاندې په خبرونه کې به